په داسې مهال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخته به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوحې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو تر څنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړې او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړې، او ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوي ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار سوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربند منل دي. هیواد دا هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللي دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبح ورځپاڼې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسلې هوکړه وسي. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانیږي چې توافق پرې وکړي. خو په خبرې که چیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مسعود 200 کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدینه. د ټول
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په ځپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. د غزنی نازموږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا دا هغه ډول ژغ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچیانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانی مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرز کدي باز مشرانو دی شلګر یا پرز کدي غزنی دی ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله دی نزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نزبازی کوله، بابا مې نزبازی کوله، نیکه مې نزبازی کوله. لوغره تقریبا سی زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرز کدي غزنی کې نزبازی خ منوال لري او ډیر خلوبه دا ډیر خلک کوي.
شلګروال وایي د ډیورن ترکر شپوري په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهنکو غوښتنه او لدې سره په دولتي توګه باید څه وسی، نو شلګروال وایي دولت د سانګ لپاره هم هغه ډول زمينه برابره کړي لکه څنګه چې نور لوبو ته برابره سوي ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت کې په اطراف خوار وخت را جمعه باندې کوم بیا واده یا چای زوی پیدا وي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیان ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري، بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. خو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړي دي. په تیر کالم په دوبی کې بدرې وایي رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اسره خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستی او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم. څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخاش نه یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلې وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هو هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال په ورځ، د اشعار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پیل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ډول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. د الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای ثبتو. دوه بجې دا مې ثبت کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنې ډېر د جلب او جذب وسیله ده. مونږ اسې نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسیع و ټول دغه کول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښیږي.
سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي.
نو میاجد ګل پل چرخی دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کېد دوه نو خوښيږي. اتن ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن چې ته خوند راکې خپل وتوانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پل چرخی اوسېدونکی. یار ما خو بالکل ور سره خوخه نستم، نه می خوخیږي بیخی. د چا چې خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کوي. چې زه چې هغه غواړم هغه وعده تم نه ورس. دا د یار چا خپل ذهن نه په چا خلګي په چا کې ونه لګي.
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متنه و بدلی مسره ویلې. دا پراستا وړي دوه پیچا پیوړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې وعده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلی اتړم ټکړه مې ستړي شي به موږ دې حرکت وکړو.
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي، ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو، هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي، ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار وزمونږه،
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سورنی وهئ؟ څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځي هم ټوله مخور
هر رقم.
هو رقم
او سورنی به څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوئ، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو سا پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. سورنی خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څه رقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم داسې ده، ډول سورنی ده.
زما هم دا
صحیح ده.
دا اوس څه کې ده؟ ډول سورکی؟
دغه سورکیږي.
دا ټول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي. اوس کابل هم کابلی شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لرګی چی ده په خبر کې ده.
خپل هم ډول جوړولی شي؟ تر اوسه دې جوړ کړي؟ څه رقم چی شنه؟
هغه زموږ پوزلکونه کې ده نه، ما خپله جوړ کړو. چې
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا هم زما هم دیوار ملګری جوړ کړی.
راځه چې اوس به دغه ډول له سورنی سره یو ځای واوسو. سمه ده،
بالکل.
اوس که دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړې چې دا له څه شي نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دي، خارج را دي څه رقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس که د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپک پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د څه لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګه کېږي، دا هر رقم لرګي. بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
افغانستان کې جوړیږي، لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي چې تاسو دا مسله کم د ډول سورنی دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، داسې چنګکی خلک جوړوي.
او سورنی څنګه؟
سورنی هم داسې وو، یو رقم ده.
په خانی ډول خو کو دا اوسنی
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي. او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې دي تابلا او رباب داسې شایونه کې دي، تن خنه کوي.
دي دا تن کوي؟
او دې نه خیر
او بل غږ ډېر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وکړ؟
نه، اصلي خو بل کار مې وکړ. د ډول شروع شو، د ډول شوقي وم. لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتن واچوي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتن کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیان،
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتن کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتن سړی واچوي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهئ سورنی سره کېدلی شي. مننه ازونده اوس خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسه
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړي. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب ازمن یوش می اوریدون کی ازمن دوستان مګری هغه چې تاسو پیژنې نو همدرد صاحب دی یو ژورنالیست په هیڅ پیژنې دی یو سیاسي چارو د شنن کی په هیڅ پیژنې او دی یو داسې شخص په توګه پیژنې چې د هوا څنګه نړۍ حالات سیړي مګر همدرد صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنې درته وایي چې شعر شاعری دا د کله شروع کړه
ډیره مننه شعر و شاعری د خونزی پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونزی کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وای او تریغي ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتنه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغي ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو فاصله ونیول یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې نو ډیر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ول ساتلس کال وړاندې دغه نوې نظام چې راغلی و دغه نوې وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغه وخت کې موږ شاعري کوله سخت و لیکن دغه محال و ترغه ورسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې ورسته یو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې و ورسو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و کنه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو
څو مسایل دي یو دا و چې مصروفه شولم ژورنالیزم سره ډېر مصروفه یي ذهن مصروفه یي دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلي نه دغه باغونو نه دغه شنو ځایونو نه د کروندو نه دغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیدل دیغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه پزاده هغه طبیعي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسو یې پېژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو ته مې چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره د داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوي صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه په فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي کې ورته وایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حد پورې مې تنظیم شعرونه هم لیکلي دي، نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
شیر دے د طالبان پر محل د واکمن پر محل چمالی کلو د غم سر لے هغه وخت یې افغانستان آرام نه و، پسرلی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې، نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی، دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی، راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی، زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی، ګلونه شنه کا لرو بر کا وطنونه ښکلي، خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی، بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی، چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بېغمه په افغان پسرلی، نور ملکو کې ان مانځي په مراسمو خاصو موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی، او همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته لعمل نه دی روخان پسرلی. دغه اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده، شیر دیلی کلی ده، نصر پدی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری، پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې، چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
هو، لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنا چیتا تنزیه ده، او دیگه نوم تروز می چاپ کردی نیدی، دا می چاپ کردی نیدی، زما دا شیری طول گم ندا چاپ دا زینو مسائلو لامالا می بریخی دی مال چاپی نکم، نو دیگه کتاب نوم هم چی دی دا مسینجر اندیوال، یعنی تقریبا طول مکمل پورا دی، پیغی که تقریبا دیر شلند کسی دی تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده.
مننه همدرد صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوی ای جانانه، همداتا خو د غژوند کرا ته کولای، همداتا خو د غژوند کرا ته کولای، همدات می ټول جهان شوی ای جانانه، نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی،
نور دی زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دی زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوي.
اے
جانانا، هسی ژوند دی، هسی منډې، هسی هڅې،
هسی ژوند دی،
هسی ژوند دی، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوي.
اے
جانانا، ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوي.
اے جانانا، ډیر مننه ډیر مننه
ډیر مننه، کور مو ودان.
اسله ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼي واره رسیدلې او د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو د کیسې نوم کېلا دی
زرپاڼه کېلا او کله نن جلې کېلو طبقتل لخوند ډکی ورته کار شوي خپل نکته یې سترګې ور واړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړې تلې وې او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې وې او بلې خوا ته روان وو ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل نجلۍ په خوابدي غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړې تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلې کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ دا وخت ټوخې واخیست او غلی شو نجلۍ وپوښتل څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي بوډا هغې ته وکتل هو بچو د پنځو ډوډۍ وبیا ده نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي بوډا یوه مسکا وکړه ایوې او بلې خوا ته یې وکتل په ټیټ غږ یې وویل اصلي به یې دېرش افغانۍ ده که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو خو ګوره بچو دا تجارت دی بیا به ورو ورو راټیټوم دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد د نجلۍ سترګې وځلېدې ځوان د کیلو بیه وپوښتله بوډا په بیړه وویل څلوېښت افغانۍ ځوان روان شو بوډا په سینه راکړه پنځه دېرش راشه دېرش خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل هغه پیسې شمېرلې او تندی یې ورینه ښکارېده انجلی یو غږ واورید. درجن پڅو مخکې تر دې چې بوډا خپل خبرو ته جوړ کړی، انجلی په بیړه وویل: 25. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل: لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل، مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل: څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو.
ورېښمین خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویت تاثر څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېر زیات و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلها او شاعران به هغې به راتلل په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار. هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم، سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم، چې د نظر سره دې مل نه شوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، خام مې دا واش غزل نشوما، خام مې دا واش غزل نشوما، سو خوش قسمت هم چې غل نشوما، چې د نظر سره دې مل نشوما. دا ما بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او سپې کړم او جب نه و نه مې لزګون را تر وېست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دې به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم، بابا ما ته لزګون را کو دغه به بیا ما ته چې ممتاز په دې آیس کریم، دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه وی دل بل بل
ز یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول، تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی. د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کم یو تا ته ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور
دی. د خواګ آشنا بد صفات بیان کم، گوڑا چھے دہرے ڈڑے اوچا کے خوگاری بابا مزدات کم سے پتوئے
دیر امانا
کم طرف نراش
دیر امانا خیر سے
آزادی رادیوی مجلہ دا ہنر فرہنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک مسکی راتا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شے رندانو د ساقی چستر کی سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبان یہ پخپل زائر آواستول محفل تا رقیبان یہ پخپل زائر آواستول اس جوڑ نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رہبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوری شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود میخانه شاید چی بلشوی دا دیود میخانی ما خام شو دا اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر چسترگی دا حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده دا ساکتریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو دشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو راستنے شوزی چیزو